درنو دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل لاندې مو په تخنیکی برخه کې سره امیر احمد صافی همکاري کوي. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه وړاندې کړ. د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په دې اړه څرګندونې کړې دي. اخوا دا موري چې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي نتایجو په اړه رپورټونه لرو. نور مسایل به هم څېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دراوړی.
افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ له مشر سره ګوري، او د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن کشمیر ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د نن ورځې تر پایه پورې به د درملوک په نوم هغه شرکت چې دوی قرارداد ورسره کړی د بایومیټریک تصفیه سویو رایو پایلې ورته وسپاري. د افغانستان د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر هغه وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شویو او د صندوقونو د رایو مقایسوي پروسه پیل سي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورت لرو. د افغانستان حکومت طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن ویلي، مخکې تر دې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو په مذاکرو کې امتیاز ورکړي، هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري. حمدالله محب وویل وسلوال طالبان ویشل شوي دي.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. شرط ګمارل شوی دی دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی.
حمدالله محب د القاعده د تروریستي شبکې او طالبانو د ارتباط خبره هم وکړه. اسوسیټ پریس اژانس نن په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ته ویاند سهیل شاهین په حواله لیکلي چې امریکا مذاکرو ته ستنسي او د موافقې نقش ولیدل سي اوربند کېدلای سي. خو اسوسیټ پریس نه دی ویلي چې شاهین دا خبرې د حمدالله محب د خبرو په غبرګون کې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړې استاذ زلمی خلیزاد نن د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د پوز له مشر سره ګوري او خبرې کوي. خلیزاد له کابل اسلام آباد ته ولاړ او پرون یې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل. عمران خان له خلیزاد سره په کتنه کې د افغانستان په جګړه کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی چې له تشدد لاس واخلي. د امریکا د بارونی چارو وزارت د چین د دې حرکت هرکلی کړی چې غواړي د افغانستان د چارواکو او طالبانو د کتنې کوربه شي. د امریکا د بارونی چارو وزارت دا وینا پرون د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د کتنې په اړه په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. د بارونی چارو وزارت اعلامیه په مسکو کې د وروستۍ څلور اړخیزي غونډې په پایله کې خبره شوه. طالبانو تیره اونۍ تایید کړې وه چې د اکتوبر په 9 او 10 په پیکینګ کې غونډه ده، خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د طالبانو یو استازی پیکینګ ته تللی دی. چین هم تر اوسه د دغه غونډې خبر نه دی تایید کړی، خو ویلي دي چې د افغانانو په ملکیت د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوي. د چین د بارونی چارو وزارت ویاند کینګ شوانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي چې چین تیار دی چې د افغانستان د سولې پروسې ته زمینه برابره کړي او د ټولو خواوو خوښۍ ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. ورستۍ بار بین الافغاني خبرې د جولای په میاشت کې په دوحه کې شوې. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن کشمیر ته ورسید. د هند پارلمان د روان میلادي کال د اگست په 15 پریکړه وکړه چې د جامو کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. د هغه رئیس د اول وار دی چې یو معتبر بهرنی پلاوی کشمیر ته تللی دی. د هند حکومت تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلاوی د امریکا د کانګرس غړو او حتی بهرنیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړي چې سیمې ته ورشي. د اروپا د پارلمان پلاوی د هندي کشمیر په پلازمینه سرینګر کې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کوي. د هند صدراعظم ویلي دا سفر باید ورغلي پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه واضح نظر ورکړي. د عراق په کربلا ښار کې په مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګات څوار لستنه وژل سوي او تر 315 پته زیات زخمیان سوي دي. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکترانو ویلي چې درې مظاهره چان چې هلته په نښتو کې زخمیان سوي ول بیګا په روغتون کې مړه سول. د اکتوبر له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ، د اداري فساد او ګرانۍ پر ضد مظاهرې کوي او د صدراعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورنوي. او په تاجکستان کې 200 زندانیان چې تېره اونۍ یې دافي فرمان صادر شوی و له زندانه خوشې سول. په دې کې یو شمېر داسې وګړي هم شامل دي چې پر انټرنیټي سایټونو یې د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی و او یا یې افراطي لیکنې لایک یا خوښې کړې وې. د شنبې او یکشنبې په ورځو د تاجکستان له زندانونو 115 ښځې چې 16 تنو یې تر 13 کلونو کم عمر درلود خوشې سوې.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی چې وایي د حکومت د سولې په اړه د جوړې شوې طرحې له مخې وسلوال طالبانو ته یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه ایښودل شوی دی. په دې طرحه کې همدارنګه له پاکستان نه غوښتل شوي چې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې تضمین دي ورکړي. په ریپورټ سربیره مو دا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او کابل پوهنتون له استاد ودیر صافي څخه کړې چې آیا پاکستان دا تضمین ورکوي.
پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نشي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانون نه دي. پاکستان چې دا مونږ روزلي، مونږ درلېږلي، مونږ جنګول، بس دې ستاپوو.
د خغلی صافی مرکبه هم در واورو د بام واورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر اخره به در ملوک کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسون ته وسپاري. له دې سره به د رایو په شمیرلو او سپیناوي کې څه پرمختګ وشي په دې اړه یو رپورټ لرو. که وخت و د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمې ته تللي دي. دا ګولیا چار او نیمه نړۍ پروګرامونه هم په دې یو سات کې خبرېږي. ازادي راډیو ته غوږ کیږي. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دا تاوتریخوالي له کمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت طرحه درې برخې و مادې لري چې له امریکا، وسلوالو طالبانو او ترخوایي له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه دا طرحه درې برخې و مادې لري چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومت ولی شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي مذاکرات له امریکا او ناټو پیلېږي او پر طالبانو او پاکستان پای ته رسیږي. ښاغلی محب چې د سشنبې په ورځې په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د افغان حکومت په طرحه کې له طالبانو پاکستان سره د اړیکو په اړه وضاحت غوښتل شوی.
دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کې نه، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي. دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
د افغان حکومت د سولې په طرحه کې طالبانو سره یو میاشتنی اوربند د سولې مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط وړاندې شوی. په طرحه کې له پاکستان د هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین ورکړي او که پاکستان دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې بې پایلې دي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت په طرحه کې سیمه ییز او نړیواله اجماع مهمه ګڼل شوی، خو په کور دننه خي حکومت ولې ته هم اشاره شوی چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سربیره د جګړې نور آباد هم روښانه کړي. خو آیا وسلوال طالبان او پاکستان له یو او بل سره د اړیکو وضاحت او له تاوتریخوالي د لاس اخیستو تضمین ورکولی شي؟ د سیاسي چارو شنونکي ودیر صافی په دې اړه وایي د دواړه لوري هیڅ وخت وضاحت او تضمین ورکولو ته چمتو نه دي.
طالبان خو دغه وسم وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي، همدغه تیو فامیل هم دي، تاسې پخواني مجاهدین هم همدلته وایي، نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي، موږ درلېږلي، موږ جنګول، بس دې سټاپوو.
طالبانو د افغانستان د سولې د طرحې په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې په اړه طرحه وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیدلي. د عمران خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خان له زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو د هلو ځلو له ملاتړ سربیره د چین په پیکینګ کې د بین الافغاني غونډې له جوړېدو هرکلی کړی دی. امید زهیرمال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د ومادهیز پلان په اړه معلومات ورکړل. په دې پلان کې طالبان او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه ساتي. په دې پلان کې دغه شان افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو اغیزمن رول باندې هم ټینګار شوی. سما بل همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی پوښتلی دی او په سر کې د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د حکومت د پلان په تړاو د نوموړي نظر غوښتي.
طالبانو سره لومړی خو کاریکتیا د سولې د زموږ د خلکو سره او حکومت سره غواړي او بین الافغاني خبرو کې حقیقي سوله کړی او با عزت سوله. دوی باید چې اوربند ته غاړه کېږدي چې اوربند وکړي. او که داسې وایو چې دوی وایي موږ د خوا اوربند دی عامو تام او موږ به کوم ګروپي چې د هغې سره یو ځای شوی جنګېږي، نو دوی د خپل پلان د راتګ او د سولې معلومه کړي نهایي کړي او جګړه به بیا همدا طالبان جنګي. دوی خو به هم جنګیالي لري خو دوی په امر به جنګېږي نه، هغه یو تعداد جنګېږي ی دوی امر نه مني یا سوله نه مني. نو دوی چې بیا راشي دلته په اردو د افغانستان کې داخل شي او که اوس په هر ځای کې طالبان دي قمامه قوماندې د دولتي د ځان تسلیم کړي او عسکر شي او په ضد د داعش خپلو نورو طالبانو چې داعش سره یو ځای شوي وجنګېږي، د نظامي لحاظه دغه لاره ده، بله لاره نه لري.
ښاغلی مویب، د سولې په دغه پلان کې دې موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان سره د سولې خبرې هغه وخت ممکن دي چې پاکستان یو تضمین وړاندې کړي چې نور به د افغانستان په جنگ کې ښکیل نه وي او د طالبانو په شمول به جنگي ډلې حمایت به نه کوي، او طالبان هم باید دا وضاحت ورکړي د افغانستان ولس ته چې دوی نور په پاکستان سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. فکر کوي دا څومره ممکنه ده؟
طالبان خو دغه وسم وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي، همدغه تیو فامیل هم دي، تاسې پخواني مجاهدین هم همدلته وایي، نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي، موږ درلېږلي، موږ جنګول، بس دې سټاپوو. نو که هغه دا تضمین ورکړي معنا یې دا ده چې موږ طرف او ټول جنجال اعتراف کوي چې دا د پاکستان په غاړه و تر اوسه پورې او دا کار نه شي کېدلی.
یو بل پښتنه ښاغلی صفی چې هغه هم ښاغلی مویب ورته اشاره درلوده، هغه ویل چې د افغانستان د سولې په موضوع کې سیمه ډېره مهمه ده، د سیمې د هیوادونو توافق، ځکه چې ده وویل چې پرته له دې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې رضایت ولري
نظر وي. دا خو اوس دا خبره کوي، دا خو پخوا هم ویلي دي چې دا ټوله دنیا هم تا سره وي چې ته خپل ملت تا سره نه وي، خپل طالبان راضي نه شي او ګاونډي کې په دې ریجنل اجماع منطقوي من سره نشي. منطقوي اجماع خو همدغه ده چې اول نږدې همسایګان دي دا پنځشپږ مملکته او بیا ورپسې ماسکو دی، ورپسې دلی دی، ورپسې بیجنګ دی، دا هم په همدې سیمه کې راځي او هغوی په انټرنیشنل کې هم راځي. واضح خبره ده چې تا ته کور کې دننه لاس ولري چې دښمن سره غم ګاونډي سره دې هیڅ وخت سکور آرام نه پاتې کېدل. دا د مهم خبره نه ده، د ټولو افغانانو خبره ده، ټولو سیاسینو ویلي دي، موږ ټولو ویلي دي، اما دولت د افغانستان د دې جوګه نه شو چې پاکستان سره سمه ډیپلوماسي وکړي او سمې لارې ته راولي او خپله موضوع حل.
د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکو د کابل د پانتون له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه اوریده. بلخوا عمران خان ویلي چې د سولې د مخالفو بیانونو او هڅو مخه باید ونیول شي. د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه کې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او د سولې په وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو یې ټینګار کړی دی. تر کابل وروسته زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و څو دغلته له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر درېدلي بهیر سربیره په یو لړ مسلو خبرې وکړې. دا پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو اعلامیه کې وایي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی او له نورو چارواکو سره به مګولي. دغه ورځپاڼه دغه اعلامیه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د اعلامیه پر بنسټ عمران خان زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی صدر اعظم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د تشدد د کموالي لپاره باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. همداشان د ځینو کړیو لخوا د هغو منفي بیانونو او هڅو مخه ونیول شي چې د عمران خان په وینا تر دې دمه د شوي پرمختګ مخه نیسي. عمران خان همداشان یو ځل بیا ټینګار کړی چې باثبات افغانستان د سوله ایز پاکستان لپاره مهم دی او په خبرې پاکستان چمتو دی چې سی پتوان او ممکن وي د شریک مسولیت له مخې د سولې د ژر هوکړې بشپړېدو لپاره یې ترسره کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا د ازادي رادیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون غړي مولانا عبدالله خبریالانو ته وویل له هغې وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شوو او صندوقونو د رایو پرتلیزه پروسه پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه دا اقدام ستایه وایي چې په ټاکل شوي وخت سره به د پایلو سپارل د کمیسیون په کارونو کې چټکوالی رامنځته کړي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټاکل سوی چې د رملو کمپنۍ نن د بایومیټریک تصفیه شو یو رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
نتیجه تصفیه آرای بایومیټریکی قرار مکاتب
هغه وای د هغه مکتوب په اساس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د رملو کمپنۍ ترمنځ تبادله شوی د بایومیټریک رایو د تصفیه نتیجه د نن ورځې تر پایه باید کمیسیون ته وسپاري. له هغې وروسته د ولایتونو ولسوالیو مرکزونو محلونو د تصفیه او پرنٹ کارونه پیلېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د صندوقونو او د بایومیټریک شو یو رایې د پرتلیزې پروسې لپاره 120 کسان روزل سوي چې ژر به ولایتونو ته ولېږل سي او خپل کار به پیل کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت د رایو د پایلو سپارل د کمیسیون په کارونو کې سرعت راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره کمیسیون جوګه کیږي چې د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي.
بیر شکه چې دا کمیسیون ته دا ظرفیت او توانی ورکړي چې دوی زره د تفتیش او بیا د شمیرنې بهیر پیل کړي او کله چې دغه بهیر پیل شي خامخا پکې مستقیما کمیسیون ته دا توانی ورکړي چې دوی لومړني پایلو د اعلان لپاره آمادګي وسنجیتوب ونیسي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو لومړني پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سوکړای چې لټاکل شوی محلویش سره سم د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون د نوې محلویش لمخه ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 23مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
راپور زموږ قضاوت تاسو.
کابل کې پولیس وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تور خښو او بیا اسنادو موټرو نه په ګټه کیږي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د غیر قانوني وسایطو په راټولولو بوخت دي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان وایي د قتلونو، وسلوالو، غلاو په ګډون جنایي جرمونو یې ژوند تریخ کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د کابل پولیس وایي د بیا اسناد او د تورو خښو لرونکو موټرو تګ راتګ د ښار کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ کړی دی. د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرز منی چې ډېری جرمونه د دې ډول موټرو په وسیله کېږي، خو پولیس د دې موټرو د ښیښو په پاکولو او راټولولو بوخت دي. ښاغلي فرامرز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د میزان په میاشت کې د لسګونو موټرو تورې ښیښې پاکې او سلګونه غیر قانوني موټر سایکل نیول شوي دي. دی وایي طبیعي ده چې یو موټر اسناد ونه لري او ښیښې هم تورې وي، بیا په غیر قانوني توګه تګ راتګ وکړي، د شک پرته چې په جرایمو کې ورنه ګټه اخیستل کېږي. موږ یوازې د میزان په میاشت کې درې اویا بیا اسناد موټر راټول کړي. د ډېری نقلیه وسایطو ښیښې چې تورې وي سپینې شوي او همدا ډول مو له شپږ سوه زیات بیا اسناد موټر سایکلونه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر مسعود اندرابي د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډېری جرمونه د تورې ښو لرونکو بیا اسناد موټرو په وسیله کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. خو خلک بیا وایي ډېری دا ډول موټر د دولتي چارواکو او یا هم زورواکو دي او یا چلوونکي له دې ګروپونو سره اړیکې لري. بلخوا کابل ښاریان وایي قتل، اختطاف او وسلوالو غلاو تر پوزې راوستي. له دې ډلې محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې ترې وسوال غلو د درې نیم سوه زرو افغانیو موټر په زور واخیست او دی هم په چاقو ټپي کړ.
ډیر کم ټایم کې، کم وخت کې هو غږونه مې وکړه، دغه خلکو ته مسلمانانو موټر رانه وتښتو، هغو ویلې چې ځان ورسه وزي ته لاړ شو، پوستې ته لاړ شو، قومندانۍ ته ورسه، دو چاقو په دې ورانه کې ولګېدم.
عبدالولي چې په کابل ښار کې اوسېږي، دی هم په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو غلاو او آن د وژنو شاهد دی. د افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو د هغه په خبره خلک آرام ژوند وکړي. جنایي جرمونه لکه قتل، اختطاف، د وسلوالو غلو فعالیت او ترهګریزې پیښې هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي امنیتي ځواکونو د دې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره په ځلونو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې په بشپړ ډول پایله نه ده ورکړې.
دا سیمه او نړۍ مسایلو ته سودا اروپا د پارلمان یو شمیر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورغلي. سرینګر ته دغه پلاوی له رسیدو سره سم د دې خار په څو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوي چې امنیتي ځواکونو د تیتو پر کول لپاره له وخکې بهونکي ګاز کار واخیست. د لاغه مهال رئیس د هند حکومت له کشمیر څخه ځانګړې کورواکي اخیستې او په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي. لومړی ځل دی چې نوې ډیلي دې سیمې ته د یو بهرني عاید ته ورتلو اجازه ورکوي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
د اروپا د پارلمان د غړو یو پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا د سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوې ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرز بندیز نه نیولې په تر لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو چې په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرالانو ته سیمې ته د ورتګ اجازه نه وه ورکړې. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او پوځ له چارواکو سره وګوري. دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې سیمې ته د اروپایي پارلمان د غړو ته رسېدو مخکې د سرینګر ښار په شاوخوا څلوېښتو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې. د پولیسو یو افسر او عیني شاهدانو د آژانس ته وویل چې د دغو مظاهرو د تیتو پره کولو لپاره امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ. د اروپایي پارلمان شاوخوا شل غړي نن غرمه مهال سرینګر ته ورسېد، هغه ښار ته چې په ډیرو سړکونو کې تر اوسه ډبرې لیدل کېږي، هټۍ تړلې او د سړکونو په خوا کې ګرځنده پلورونکي نه ښکاري. دغه پلاوی پرون په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له سرینګر څخه دغه کتنه به دې پلاوی ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال لیدنه کوي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم له کشمیر څخه لیدنه وکړي. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي وو او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی وو لرې شوي دي. کشمیر چې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1940 کال راهیسې و تر ټولو لانجمنه مسله ده. دواړو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورید. امریکا متحده ایالاتو یو لوړ پوړی پوځي چارواکی ویلي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو، دوه نور کسان نیول شوي. فریبا ظاهر پاره جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول شویو کسانو نمونه ونه ښودل. نوموړي د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوو کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو. دی وی امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یوه تونل کې پټ سوی و وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په چاودلو سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دی وی د البغدادي مړینه به نړۍ له تشدد خلاصن نکړي او نه به په سوریه کې جګړه ختمه سي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کې دوه عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نو موري زیاته کړه امریکایي ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
ستاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سره د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مست سرویر او تل د ماجر اصلي ماجر په دغه منځ کې دي په شرک سره د ریګریشن کې نسپا کورونا ورڅخه پریښول نسپا کورونا سروي کړی دي او دوی وای دا جیان دي جیان کې دوی او تاسو ماجرابات او په کاډستان کې ټول سروي کړ مست چراله پر مور باندې د جیان نوم شي دي او هغه اگر د جای خلک سروي کړی دي مست سره دا ژلم د خلک کوي او که زموږ ژغ اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې د خلک د غټ تستړي اثر او د غټ حالات سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته، بس وروره وړو مم جکړه په دې باندې باسي بيخي په وړو باندې ټکس ونه خستل شي او تجار هم باسي دومره ګټه وکړي چې انصاف ولا ګټه وکړي نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاط کومه کله خور او خلک د سبا او د بیگان لري بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولت والی ته خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړي دا لپاره ته جوړ شي او دا کوپراتیک سلاره ته لسوالی پورې بعد دا د شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نشي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو کومې ولسمشر ته یا مستر ځا کوم د امنیت خبره چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچ خبرو شو زموږه غلاسته رادیو ناوړی وخت څلور نیمه بجې کیدونکې دی یوار بیا په موخه د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پای به د درملوک په نوم جرمنی شرکت دوی ته د هغو رایو حساب ورکړي چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس اچول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي محمد عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر هغه وروسته به د افغانستان په ولایتونو کې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د اچول شویو رایو او د د د د د تصفیه پروسه پیل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن په کابل کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې او استوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کښو چې ثابته کړي چې هغوی خپلواک دي او په یوه خوله او یوه لاس دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وویل استوال طالبان ویشل شوي دي، یو شمېر قمندانان یې د داعش سره یو ځای شوي دي او د القاعده له تروریستي شبکې سره د هغوی د تړاو خبره یې هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان د چارواکو او طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسمن په دې اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کینګ شوانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې چین د ټولو خواوو خوښ ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې دا سفر باید ورغلی پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه د واضح معلوماتو د راغونډولو موقع ورکړي. د هند پارلمان د روان کال د اګست 15مه پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې کړکېچ روان دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې او د دغه هیواد په ځینې لویو ښارونو کې پرون بیا هم د حکومت پر ضد مظاهرې وسوې. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا 14 تنه وژل شوي او تر 815 زیات خلک زخمیان دي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ، د اداري فساد او د هغه هیواد د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد مظاهرې کوي.
دوستان و سمزو کابل تا ناجیه صفحه چو سپورتی خبر ندرو ری
ده سپورت و رزنه هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د چاینا اوپن په سیالیو کې ګډون کوي. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکینن ازغی رډیو ته وویل چې د غلوبې اته ورځې وروسته په چین کې پیلېږي.
دا ډېر بارزه لوبه ده او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم دوه څنګه د جنکیانو لوبغاړه ده او څلور د ظفور ان شاء الله چې شپږ نفره موږ د ملي ټیم د تکواندو ملي ټیم لوبغاړه په دغه مسابقات کې ګډون کوي او افغانستان لپاره مبارزه کوي.
نوموړي وویل چې په دغو لوبو کې د څه باندې 500 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د تکواندو هر هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټي د توکیو اولمپیک 2020 کال لوبو ته لاره پیدا کوي. د کابل تنجونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په پیل شویو لوبو کې نن کابل کلب له استقلال او عدالت له سنکر لوبډلې سره لوبيږي. د غلوبې د کابل د فوټبال په لوبغالي کې روان دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي رادیو ته وویل
مسابقات از دو هفته قبل آغاز شده بود، بین 8 تیم به شکل لیگ از 3 نوامبر ختم میشه.
نوموړي وویل چې ګټونکي لوبډلې ته جایزې او ستنډیکونه هم په پام کې نیول شوې دي. او پاکستانی کرکټ لوبډله د تمریناتو لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. ټاکل شوې چې پاکستانی لوبډله د نوومبر په 3 نیټه له کوربه استرالیا لپاره د شل اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دواړو لوبډلې درې شل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې لري. تر دې وړاندې استرالیا د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه سریلانکا ته په شل اوریزو سیالیو کې تاریخي مات ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ پروګرام را وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار مهیروي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
آیا پوهیږئ چې ولې ډېری نارینه سره له دې چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د فعالیتونو په ترسره کولو خوښ وي خو د خپل کور ښځې بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او ښځې د زده کړو او په ټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو ښځو لپاره زده کړې او په ټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیایي بولي دغه ډول ښځې څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو په شتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړي چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو خو راځئ چې اوس راپور واورو
په افغانستان کې داسې ډیری فعالې او پرمختللې ښځې شته چې د ستونزو او خنډونو په شتون کې ځانونه په بېلابېلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینهو غړو ملاتړ مهم لیدل کېږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کېنولې او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینهو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیروني ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل پنځم سم نه زه پرې نه خوښدم چې زه درس وایم زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلق خبرې کوي نو دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکتران نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکتران له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسال د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند کوټو څلور دیوالو ته کېنوله که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی و
زما یو ملګری و درس ویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه غوښتله په وخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور ووایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغېزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ور نه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کېني خپل کارونه وکړي خسرخیل د خپل د کور د مور پلار کور درس باید ونه وایي کار بازار ته ونه وځي بېغمه ما ته خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډېر خراب ده دا خلکو اعتبار نشته دا خار بازار کې ډېر وضعیت خراب ده خلک خبرې کوي پسې
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینهوو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اورېدونکو یا لیدونکو کې سزای ونیسي خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس په خک دي او خوله یې ور پټوي په همدې اړه یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري
درس خو ما اولس پورې ویلی دوه لسم امتحان ورکړی ده کار زه مې کېږي خو نه مې پرېږدي تحصیل هم غواړم چې ادامه ورکړم غواړم چې طب ووایم خو اجازه نه لرم دوی چې کوم دلیل وایي که نه هغه دلیل نه شي کېدی ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي خلک خو تاسو یې که نه خو تو چې مه کوه بل مه پرېږده که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي تو چې ژوندی یم زه غواړم چې درس ووایم تعلیم وکړم که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم که نه اوس زه ښځه یم که نه چې تعلیم کړی ده او بې سواده یم اعصاب مې خرابې د اعصاب دواګانې خورم دغه خپل ماشومان وهم دا ټول د یو نفر د لاسه ده د یو نفر د ګمان د لاسه چې هغه شک کوي گمان کوي چې کدا لارشي وزیر دا کوم غلط کارو کی ولی زه کور کې ناسې ما غلط کار نشم کولای خو نه کوم کنه کاو کوم بیرون کم کوم کور کم کاو کومه خزه چې خرابېږي کنه هغه د دین سړیل د لاسه دوی خپل قاعده یو د خلک نه استفادې
خود نارینه او پومنس کې داسې هم شته چې په کورنۍ کې د خوځو شری او قانوني حقوقو د ارزښت په اړه پوهیږي او هغه د زده کړو دوام او کار ته پرېږدي مجيب الله له همدغه نارینه و لډلې دی هغه وایي
دا ډیر ښه کار دی چې میرمنې زده کړې او کار وکړي زما دو خویندې اوس هم درس وایي دا د زده کړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي ما کولی شو چې هغوی منع کړم درس ویلو ته اجازه ورنه کړم خو ما دا کار ونه کړ ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زده کړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده ځکه خو وروسته له اوو کلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي تزما او پاتې درسونه می وایم
داسې خزه هم شته چې د خپل کور نارینه وته د کار او زده کړو د دوام په مخه منطقي دلایلو سره قناعت ورکړي او هغوی پوکړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره خزه کولای شي چې د خپل کورنۍ او ټولنې نورو خزو سره په اغیزناک توګه مرسته وکړي فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمند ده هغه وایي چې په سختیو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې
کار کوم مات بچو ته مې ډوډۍ ویسم امیړه مې شاید څه وایي ده ښه څه باندې هر امالت را که ما درس ویلی نه وایي زه به مې احتیاج محتاج وم څوک پیدا چې زه به کنه کېږم
د کورنۍ ډیره نارینه ولی د بیرون خزو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي خو د خپل کور د خزو د زده کړو کار او ټولنه کې د فعالیتونو مخه یې نیسي چې په حق له ډاکټره کریمه مایار د عامې روغتیا وزارت کارکونکي او مدني فعاله وایي کیږي موږ ته په سر کې ووایه چې ولې کورنۍ د ښځو د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي
متاسفانه چې په افغانستان کې ټول کورنۍ یو شان نه دي
بله
یعنی بعضې کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزند خپله لور مکتب ته نه پرېږدي او بیا کله چې مکتب ته یې پرېږدي بیا تر دولسمه صنفه پورې دوی زده کړې وکړي او بیا پس د هغې نه دوی کار ته یې نه پرېږدي ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلي دي مثلا موږ ته ډېرې خویندې کیسې کوي هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي هغه د هغې په معنا څوک نه کوي مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې یو شی چې دی یعنی نارینه اکثر دا فکر کوي چې فرزند ښځه د دې لپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپل کور کې باید وي نو ضرور نه دي چې بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي دی وایي چې خپل ماشوم د سالم بروزي ښه بروزي په کور کې د کینی او د خپل خواند او مثلا د خپل د کورنۍ د ازا او خدمت وکړي او بس خلاص دغه یو غدي ته دی
خزینه څومره نقش لري دغه په قناعت ورکولو کې
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي هېدی په خاطر باندې چې جنې کولای شي فرزند خپل پلار ته ورور ته مثلا کاکا ته یا نور ته قناعت ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزند د مانه یو تحصیل کرده ښځه جوړه شي مثلا زه غواړم چې ډاکټره شم زه غواړم چې معلمه شم ولی د دې قناعت ورکول بیا د خسرګنۍ په کور کې دا سخته خبره ده او مشکله خبره ده په دې په خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي نو هغې ته قناعت ورکول لږ څه مشکل به وي ولی هغه هم په یوه صورت کې زه اسانه ګڼم که چیرې د ژوند خاوندې ورسره یعنی ملګری ورسره همرازه وي هغه کولی شي چې د سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي هغه به څه مشکل نه وي خو ولې که تحصیل پې باندې وکړي هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي نو که چیرې هغه د فرزند یو ډاکټره که تحصیل وکړي یعنی دولس کاله مکتب ووایي بیا اووه کاله دی فاکلته ووایي فرزند څلور کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په اخر کې هغه په کور کې کینوي دا خو سخت ظلم دی یعنې دا ظلم باید هېڅوک د کورنۍ د غړي څه ونه کړي که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي هغه باید پرېږدي چې خپل وظیفه اجرا کړي هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده هغه ښه بچیان روزلی شي یدې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی
داسې حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو کار او په ټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو
تیرانجو آلو لو 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 دادی سوی می هم ویده شو ات صبر چی دا کمپل هم ور باندې واچوم چی اخی ونشی
کریمه جان پویگی هغه خلق نن بیا قرض بسی راغلی و کرختیا وایم نو همکارانو ته هم ډیر کم راغلم
رښتیا هم چې د څو کال دې قرضارې له لاسه سخت زوریګو نن می خورلنه سرای راغلی و ما ورته د خپل قرضاری او مشکلاتو ویلی وو نو خو چې لزره افغانۍ راوړې وی ویل چې خپل ستونزې مو پرې حل کړي او ویل چې هر وخت مو پیدا کړی بیا راکا
خیر دی یوسی چې دومره مرسته کړې تاسې خزه چې په اقتصادي مسایلو کې خپل خاون سره لاس یو کی سمره خوشاله ژوند به ولري تر څنګه هغه د نورو دوستانو سره هم کومک کوي
ګوره کزه دې هم خپل درسونه او کار ته پریخی وای نو ما او تا به هم د ستونزې نه لرلای لازم مو چاته نه وګدیده زاو سرایا دولس کاله په خوانځي او بیا په پانتون کې په یو ټولګي کې وو اته له واده ورسته زه پرې نه خودم چې پانتون خلاص کم سرایا خپل پانتون او ماستری خلاصه کا اوس کار کوي او ښه عاید لري نو ته چې د سرایا صفات کوي نو زما مخه دی ولی ونیوله چې ما هم خپل پاتې درسونه ویلی وای او دنده به مې اخیستې وای او چیرته اوس
خدای دې خیر هپیخ کی تیر ورځ ما هغه ملګری نسیم له میرمنې سره ولید هغه هم ویل چې د میرمنې د ماسټری کارونو پسې ګرځي تر څو ماسټری ووایي ستا په اړه یې هم ځینې خبرې راته وکړې چې څه ناسې سر راخلاص کړه
د ما په اړه څه ویل
نسیم راته ویل چې تا خو زده کړې کړي او تل دې د یوې ډاکټرې یا معلمې ښځې د درلودلو خبره کوله ته خو د ښځو د کارو زده کړو په اړه بد نظر هم نه لرې خو د کریمې جانې حق دی چې خدای او قانون ورکړی او تا ورڅخه اخیستې
ما هم غوښتل همدا درته ووایم خو وېرېدم چې په غوسه نشي سرایا راته د خپل کور تر څنګ وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده پیدا کړې اته سره افغانۍ معاش دی ما ویل کې اجازه راکړې چې له سهاره تر مازدیګره هلته معلمي وکړم او بیا مازدیګر د پوهنتون پاتې درسونه تکمیل کړم
خیر دواړه به په فکر وکړو ته صبر چې دغو خلکو قرض خور ورسوم بیا به خبرې وکړو
ډېرې ستونزې مو وګاللې وخت چې همداسې تیریږي نو تر کله سرایا ویل چې بشیر سره خبرې وکړه او ژر احوال راکا چې هلته بل څوک ونه نیسي
که داسې وي نو سر له سبا لاړه شه او کار دې پیل کړه
ژوندی اوسې بشیر جانه زه به هم سرایا جانې ته د کار او پوهنتون په اړه زنګ ووهم اخ چې سرایا به څومره خوشحاله شي
ازمک خځې غواړي چې په ټولنه کې په ښه توګه خپل رول ولوبوي د خپلو نارینه و تر څنګ د خپلو شرعي او اخلاقي ارزښتونو په ساتلو سره کار او زده کړې وکړي تر څو په کور او ټولنه کې د یو انسان په توګه له خپل ځان او نورو سره مرسته او همکاري وکړي او د نورو د اوږو بار نشي د دې ونې د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبارخیل تاسې ته وړاندې کړه همدومره وه تر بلې دې خپرونې مو الله
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام خدای مو روغ خوښ لره د انتخاباتو نکلم بیا وګوت شو پاک رای نه پاک رای بایومتریک شوی رای او غیر بایومتریک شوی رای د بایومتریک علی ورکی دی د ځینو سایټونو رای قرنطین دی په اساس موادو عمله کیږي او دا ډول نورې ډېرې خبرې دي چې د هېچا سرم نه پرې خلاصېږي خو د دې ټولو خبرو پای تقلب وي او وروستۍ نتیجه هم داسې ګډه وډه اعلان شي چې له ټولو لاره ورکوي لومړۍ پایلې او وروستۍ پایلې دا خو لا پر ځای پاتې دي د خپرونې په پیل کې مو د دوو میرمنو له جنګه خبره وو دا چې جنګ یې په څه شي دی وایې ورئ
چاته وایه هغه خپل میړه کې وګوره چې خر یې نه درلود اوس په پنځو موټرو کې ګرځي نن غوندې حکومت ورکړي ورکه شې د خیرات خواره لورې اوس چې میړه شورا ته تللی دی اوس چې میړه شورا ته تللی چې دومره پورته پورته غورځي څه شي هلو هلو لکه چې د موبایل چارج مې خلاص
خود به خلاصېږي دا دوه ساعته د جنګ و پکې
ته ګوره د ګدایګر لور هم دومره سوه
ممی لکه چې سنځله دلته در پسې راغله
راځي سي زه به يم سابه ورته په مالګه کړم اوس مې هم ډېر حوصله ورته وکړه.
دروازه ورته خلاصه کړم؟
ته کښېنه، زه ورځم.
زه به هم درسره لاړه شم ممی.
دا چاته دې ویل چې میړه د په رشوت للی او په تقلب؟
مورې غلی شه، شرم ده.
دا که په شرم پوهېدلی دلته به نه راتله. دا چیرته په شرم پوهېږي؟
غلی شه ممی.
ښه اوس بمبئیم شوې د رشوت خور ښځې. د ما میړه که په تقلب کامیاب شوی د تام په رشوت مقرر سوی. که رشوت نه وای ورکړی چا نوکرم نه مقرروړ. دا خو لامر دی. او شکر امیر خودی چه غټ امیر دی چې همدا اوس وغواړي میړې دې لاس تړلې بندې خانې ته اچوي. وی له خدای نه مې جار کې له هغه سره دومره بالیګردان دی چې میړه به دې خوای تیر کې. د بندې خانو خوبونه مه وینه، سبا ته به یې درته برطرفه کړي.
زه چې ځو مورې، لیدې سره ځان مه برابروه. پولیس به څه یو کار به یې څه وي؟
غلی شه تقلب کار لورې، زه څه درته وایم نه چې دروازې ته مو راغلی او ته په خپل قدرم پوه نه شوې. ها
دا لور او مور دې ته راغلي چې ځان معلوم کړي.
ممی پرېږده یې، زه چې مونږ ترې نه نوزو.
د بمبئی لورې، ته هم اوس د غږېده شوې، حیرانه درته پاتې یم.
ولې په ما څه شوي؟ لکه د تا غوندې د تقلب کار لور نه یم.
زه هم لکه د تا د رشوت خواري لور نه یم. ورکه شه آرام خورو.
لورې ته کښېنه، زه یې په چاره پوهېږم. که لور او مور مې پښو ته ونه غورځېدې بیا مور راته مه وایه چې یو ځل د بېګا ته پلار راسي چې وزیر یې راکش نه کړي، دغسې نه اصلاح کېږي. ته خو ووهه زور دې، داسې لاپې خو ډېرې وهلې دي.
ځه بیا به یې ووینې.
وبه یې وینو. د تا د پلار به دوه باډیګاردان وي، د ما په پلار پسې لس کسه عسکران روان وي. دومره هم ځان ته مه په غوره کېږئ.
ما ته معلوم دی چې وزیر استیزا کی، بیا به یې ووینم.
زه زور دې ووهه.
وهوی
ځه چې زو لورې، پلار به دې اوس راسي. دا کمیس مې ریتاړې ریتاړې کوم او پلار ته دې وایم چې د رشوت خواره ښځې ووهلم. وی و ششکې، دا نخری دې هم زده، د تا خوب تقلب زده. څه هر څه چې زده دې ویکه.
تقلب کارانو،
رشوت خورو، غلو آرام خورو،
صندوقونه دکی.
زه ممی چی ننازو، لاری ورکشوی.
کوس کلی د دکاندار د یوې ورځې یادښتونه دراوړو.
اوس د سهار 15 بجې دي او د سلموز مې وکړه او د دکان د پرونو کتابچه مې را سره واخیسته چې لاړ شم او له قرضدارانو مې قرضونه راټول کړم. سار وختي دی نو څوک به په مسجد کې پلمانځه گیر کم او څوک به په پټیو کې. اوس د سهار شپږ بجې دي. د ټولو کلیو په مسجدونو وګرځېدم خو یو قرضدار مې هم گیر نه کړ. او چې د ځینو مې لمانځه ته د نه راتلو وجه وپوښتله، ټولو ویل چې خوار د قرضدارانو له لاسه له کوره نشي راوتلی. دا ډول مې په پټیو کې هم کوم قرضدار ونه لیده چې د قرض پیسې ترې واخلم او دکان ته نوره سودا راوړم. اوس د سهار اته بجې دي. په دکان کې ناست یم چې سودا وپلورم. لږ مخکې بادام راغلی و او یو چارک بوری پسه وزرونو په قرض واخیسته. خوار قسمونه خوړل چې خیخان مې راغلی دي او د سهار چای لپاره په کور کې بوره نشته. هغه ویل چې همدا مازیګر ته د پیسې راوړم. اوس د سهار نه بجې دي. شانور او سردار خان راغلی و. یوه د جامو منځلو دوه کلچې صابون او بل نیم چارک چای په قرض راڅخه یوړل. دواړو قسمونه خوړل چې پیسې دې نن مازیګر راوړو. شانور خو یو زرګون راویست او ویې ویل که ما ته درسره یې همدا اوس د چای پیسې درې وګرځوه. خو له بده مرغه چې له ما سره د زرګون ماتې نه وي. د شانور دا څلورم ځل دی چې د سودا له اخیستلو وروسته زرګون راوباسي او له ما سره یې هم ماتې نه وي. په دا څو ورځو کې نه هغه زرګون مات کړ او نه یې له ما سره ماتې پیدا شوې. اوس د غرمې یولس بجې دي. تر اوسه اته تنو سودا اخیستې ده خو ټولو په پور هر یوه قسمونه خوړل چې همدا نن مازیګر د پیسې راوړم. هر وخت چې چا په قرض سودا اخیستې نو همدا یې ویلي چې نن مازدیګر دې پیسې راوړم، خو هغه مازدیګر لا نه دی راغلی. اوس د غرمې 12 بجې دي، دکان مې بند کړ چې کور ته د ډوډۍ خوړلو لپاره لاړ شم. په لار کې ملک میرخان مخې ته راغی او بیرته یې دکان ته راوستم. په لاره یې ویل چې سودا اخلم، خو کله مې چې دکان خلاص کړ نو ویل یې چې یو پاکټ نسوار راکړه او پیسې راپسې ولیکه چې وچه رشقه مې وپلورله، بیا به یې خپل همدلته دکان ته درته راوړم. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. یو کلیوال د تیر کال د پور نیمۍ پیسې راوړې وې او چې راکولې نو په ډېر غرور یې راته وویل چې هسې وارخطا یې، څه خوړلې خو مې نه. بیا یې راته وویل چې نیمن تور او شین چای، یو من بوره، لس کلچې صابون او یو دوه منۍ پیپ غوړي راکه، خو پیسو ته یې وارخطا کېږم مه، دا به دیم لکه هغه نورې خدای در خلاصې کړي. اوس د ماسخوتن 9 بجې دي. بړستن مې په سر راکش کړه او دا چورتونه وهم چې سبا ته به په څه چل قرضداران ګیر کړم او قرضونه مې ترې واخلم. هر سهار وختي مې قرضدارانو پسې تلل عادت شوی، اوس چې لاړم نشم، طاقت مې نه کېږي. خدای دې دوی ته انصاف ورکړي چې په خپل مال یې دغسې سرګردانه کړی یم.
دغه برک شیر موم نوشی جان،
رای خوا چول شوی، رای خوا چول شوی، رای به وشمیرل شی، رای خوا چول شوی، رای به وشمیرل شی، او رای باطل بشی. پاکی ناپاک رای او بای متریک شوی رای او رزایل شیتونه همشتا زنی علی و رکی دی، وای صندوقونه ڈک شول، وای لمرانه پایل با، وای رسته پایل با، خدای خبر چه وقت او پا چه دول پا کم زای که دچا لخواه ایلان شی، دچا لخواه ایلان شی. او چه کاندیدان بایی ومنی کنا، او چه دنیا بایی ومنی کنا، او چه بیا با چپیخ شی، او چه بیا با چپیخ شی. تر طول و غط سوال دی ده خوار ملت ذهن که، تر طول و غط سوال دی ده خوار ملت ذهن که، ده خوار غریب مغزو که، او خدای خبر چه با پیخشی، رای خوا چول شوی، رای با وشمیرل شی، رای با وشمیرل شی.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر، ستاره مینی، سپوږمۍ، سنا زرمتی، یاسمین حکمت، هارون گلزاد او زلیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4111، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پلارا دی خدای دا پارا دی ما شمانو راتون پیتارا، موری او پلارا دی خدای دا پارا دی ما شمانو راتون پیتارا، دی ما شمانو راتون پیتارا. ماشوم زرغون شی دی واکسین ساس کی ورتا جوندون شی،
ام چته پاته ماشومان شي چلو شي بلبل چه خزان شي چه خران شي رجوان پلارا د ماشومانو راتلون کتارا مور او پلارا نخدای دپارا د ماشومانو راتلون کتارا. Thank you.